ری او د خلکو یواله به اغیزمن کړي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر وغوښتل په دې کار سره د کابل د روسي تروریستي برید د مخنیوي په تړاو د حکومت له کمزوریو د خلکو پام بلې ته کړي. ورځپاڼې سپارښتنه کړې چې ولسمشر باید تر یوې ملي اجماع پورې دا بهیر ودروي. مانګار ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه د احمد شاه مسعود د بنسټ د مشر احمد ولی مسعود په حواله لیکلي چې دا یو انتخاباتي کمپاین و، خو په دې توګه نه څوک رایې راټولولی شي او نه هم ملي رهبر کېدلی شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان ولس په پراخه کچه د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل هرکلی کړی دی او د دغه ملي بهیر د تحقق او د ملي هویت د خوندیتوب لپاره یې د دغو تذکرو د اخیستلو لپاره تیاری ښودلی دی. د هیواد په سر مقاله کې په دې اړه وړاندې راغلي دا تذکرې امنیت او اقتصادي رفا رامنځته کوي او دغه شان عدالت او ټولنیز سکونه تامینوي او د هیواد د ښې راتلونکي لپاره لوی پروګرام دی. د هیواد سر مقاله لیکونکي هم د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافونو ته اشاره کړې، خو ویلي چې اوس د دغه بهیر په وړاندې ټول خنډونه له مخې پورته شوي او په کار ده چې ټول ملت دغه تذکرې ترلاسه کړي. سرخط خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې د ویان په حواله لیکلي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به دوام وکړي او روان اختلافونه به دغه بهیر اغیزمن نه کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د زری کړکی د سګنې جایزې په اړه راپور برابر کړی.
افغانستان کې جایزې ورکول کیږي، هغه جایزې یاد حکومت له خوا د اتحاد فرهنګ وزارت جایزې ورکوي او معیار هم ډیر معلوم هم نه دی، ډیر لوړ هم نه دی.
په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک تویګو.
ذکر ل سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړان ګېډې را په نرمه ژبه را ته وویل، راشه زنوم خبره چې داستا زیرې.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردی مورې خانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورې خانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ ورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د 2013 میلادي کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څناسه یو دېرش پیښې شوې دي چې د 2018 کال د همدې په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی د دغې کمیټې د کارونو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي د عواملو په باب وویل چې د 2013 کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دېرش پیښې ثبت شوې دي چې د 2018 کال د همدې مودې په نسبت په 50% زیاتوالی ښیي. د دې څرګندونو لمخې نام نه د خبريالانو د دوسیو نڅېړنه د ډراچونکو زیاتوالی او د حکومتي منصبینو لخوا د خبريالانو وحلو ډول د خبريالانو پر خلاف د تفتیر خوالې د زیاتوالی لوامل څخه دي. صدیق الله توحیدی زیاته کړه چې د هرات او غور ولایتونو د 2013 کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تفتیر خوالې د 14 مواردو په سبتولو سره د هغو ولایتونو له جملې څخه دي چې د تفتیر خوالې زیات شمېر لري. د مې د میاشتې درېیمه نېټه چې د رسنیو نړیواله ورځ ګڼل کېږي د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ولمانځل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر پوهان محمد رسول بابری وایي چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو له پرمختګ سره سره خبریالانو ګڼې ستونزې هم ګاللې دي. په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ کې یو شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبل واوښته چې په کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان هم شهیدان شول. پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خپرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې په خونړۍ پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوو ځان وژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د درېو خبریالانو فرشته محرم دورانۍ، سباون کاکړ او عباد الله حنانزي په ګډون نه خبریالان شهیدان او ګڼ نور ټپیان شو.
په کابل کې د کتاب د نړیوالې ورځې او د 1990 کال د زری کړکې جایزو د ویشلو په مناسبت غونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د زری کړکې اکاډمي مشر استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې. د ویلو کال کېږي چې دغه جایزه د کال غوره کتابونو ته ورکول کېږي او لا دې ورسته به هم د لړۍ دوام ولري.
زموږ لپاره پکار ده چې موږ د کتاب د ودې لپاره، د کتاب د پرمختګ لپاره او د کتاب لوستنې د فرهنګ د ترویج او د تامین لپاره کار وکړو. زمونږ دا هڅه هم د همدغې جملې نه یوه هڅه ده او د څو کالو راهیسې په ډېرو ستونزو ورسره روان یو، خو تر اوسه هم ساتلې ده. دا یوم وار ده چې موږ د زری کړکې جایزه ورکوو.
د زری کړکې اکاډمي د سږ کال جایزې څلورو کتابونو ته ورکړل شوې. په دې کتابونو کې راڅرګندلې چوپتیا د نظیف تکل اثر، سورای گیسو د مهتاب ساحل اثر، د مینې معتکف شاعر د عصمت الله زهیر اثر او باور د معصومی غرنۍ اثر وو. د زری کړکې اکاډمۍ غړی ډاکټر محب زغم راته وایي چې د کومو معیارونو له مخې د معصومی غرنۍ باور کتاب ته جایزه ورکړې.
د دې داستان اهمیت په دې کې دی چې یو ډیر ساده خیال، یو ساده تصور نه یې داسې کیسه جوړه کړې ده چې ماشومانو ته بلکې هر انسان ته دغه پیغام ورکوي چې څنګه پر ځان باور پیدا کړي او څنګه ان غادر ضعیف کس هم کولای شي چې نور سره مرسته وکړي.
د زری کړکې اکاډمي یو بلغړی طاهر زلان د عصمت الله زهیر د کتاب په اړه خبرې وکړې. دغه کتاب چې د مینې معتکف شاعر نومیږي، د عبدالهادي عطایي ملا د شاعرۍ په اړه لیکل شوی.
دغه کتاب چې لیکلی د عطایي ملا د شاعرۍ په اړه باندې، هغه هم یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په خپل شاعری کې همیشه لوړ ارزښتونو ته ځای ورکړی دی.
په غونډه کې د مهتاب ساحل د سورای گیسو او د نظیف تکل د راڅرګندلې چوپتیا کتابونو په اړه هم خبرې وشوې. ورپسې دغو کتابونو ته د زری کړکې اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. د غونډې په پای کې د تاجکستاني شاعری فرزانی خوجندیان تندیس په کابل کې د تاجکستان سفارت استازي ته ورکړل شو.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلې.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب سي. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیورستیو کې چې ژباړه که څه هم ډېر زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومی چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ ورستی علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو، او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې وده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې ورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کېږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي. په دې وروستیو کې تر ماسترۍ او حتی تر دکترا پورې په ژباړه کې زده
کړې کېږي،
دکترا ورکول کېږي، او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې. د افغانستان حکومت په ټول کې، دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله، یا به اشرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې، تر څومره چې کولای شي، خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې شي، ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو. د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا یې نو وروسته د دینه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند، یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرات ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، او په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو. هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه، او هغه عامه پوهاوی ډېر کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
وکړي. د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد یو ستونزې چې دلته خلک ورته موس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې د ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا یو غټه ستونزه چې اوس شته دا ده، په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د په حساب هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه که له انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یي چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، کړي هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې تر څنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم وي. اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي. خاص نه ده، دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه زده کړي. نو زموږ دورې په دې ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغه کوم داسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي؟ داسې کومه ډله شته که نه پلان لري؟
اما سب یو طرح یو فکر په لومړی سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو یو امتحان باندې تیره شي. موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی، موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي، موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د خوشبار ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دي، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل، هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي. هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر موثر شوی.
په ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره، که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کېږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه، دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغه کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي. له وخت سره موضوعات بدلیږي، مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخ کې زو له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده کنه، اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یو ټولنه کې، په یو کلی کې، په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل له یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، یا بیا شاعري کوو. کچیرته آرا پیخه چې وی زموږ احساس ورسره ګډ شي، عاطفه ورسره ګډ شي، او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعري وایي. هغه د محیط نه اغیز، او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرضاً د بل چا تقلید وکړو.
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه؟ اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونه لولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پام دی کې دی چې هغه وخت به خلک ولولي. ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلې. یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسم الله صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي کنه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هېرې شي د خلکو. نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسم الله صاحب د محیط پیښې دي. بسم الله صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده، او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسم الله صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي، راتلونکو نسلونو ته البته هنر او فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواتم لګورته وشي، دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه، ځینې پیښې په کې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي؟ چې ته یوه پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا وسو هغه وشوه کنه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پات کیږي.
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي، دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطوري راخلي، درویش دورانه دم دغسې، او که په کلاسیک ادبیاتو کې، پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو، د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای. اوس که مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږه د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر، چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب، که اوس یو بل غزل یا نظم در نواورو.
آزاد شیر دی چې تب ارمان زما کولای نه شي، مور ته به وایې چې ساړه می شوي، هسې نا جوړه یم نور څه خبره نه ده، تب ارمان زما کولای نه شي، د کور کارونه به دې پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه، تب ارمان زما کولای نه شي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، تب ارمان زما کولای نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، چې هغه لاړو زه یې پرېښودم،
بریمن صاحب مخکم خبر وکړه د خپل تجربه بیا تاسو ویل چې ځوان شاعران یا نوی شاعران نشي کولای چې هغه تاثیر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت تی هم په پام کې وساتل شي وړاندې کی. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالات خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه په کې څنګه کولای شي
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داسې یو فرمول نشته چې هغه تدبیر شي او یو شاعر وکولای شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعری مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپل دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی کنا بس څه چې ذهن ته راغلي بیا غلي کې.
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وي کنه د آمد کیفیت داسي وي صابره لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسي احساس درته وخی ما چې هتا د بی خودی تورته احساس کی هغه نه پوي چې زه څه وایم، بلکې لغه نه ویل کی. یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي، د شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته به کولای شي چې کمه یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي. نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلې شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ. بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کړي کنه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت. نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي، زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د فسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه حالت
دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي.
خامخا لیکل کېدای شي، یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس مبارکی
کچیر شاعری فرمایشی چې بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شکنه. خو شاعری ته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشی شاعری وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، او دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
ښه، نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب، همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټورې وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلې لاپن هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نو، خو په ژوند می شپاره سپسرلی تیر شوی وم. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده چې چې ورنږدې شوم بیره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ په جدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه، او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، والله که نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو، او که ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشې وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تاته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چاته دې وویل؟ هېچا ته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنې پلار به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه، او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کله خو به دې نه یادېږي؟ یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځې؟ مور مې ځواب راکړ، هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تنکیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونوالۍ ذکر یې نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود دوه زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی وو چې له قبا څخه اوه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نورو مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیه او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویوي نه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزله سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دی وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دی، هر ګړی مې زړګی سوزي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوزي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. کله چې انسان د هر ناخوالې د آزموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسان وزوريږي او کله چې انسان له بل هر دره بینواشي، نو بیا لې یو داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي. اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا. اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا. دا څنګه دې په موږ ځان کړو ناخبره الهي، دا موږ دې بندگان یو لسره الهي. چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی، هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم نه خو د چا پخو لراشم، ماخام په سرو وینو کې رنگ خپلو بچو لراشم. نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی. یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوګېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو. د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمل شم خدایه دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم، هغه دې بی اسرې پریښودي. زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پریښودي. زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه. زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه. هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي، د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړي. نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي. دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي. زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله. زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویه وه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویه وه. مورې ما بچ کړه. دا آواز له زړه نه چرته وځي، د دې ماشوم معصوم انداز له زړه نه چرته وځي. که مورې دی بچ کوي، هلته ترې دوه نور ډوبېږي. کور یې ډوب شوی دی، خو دلته یې بیا کور ډوبېږي. نو دغه مقام خو بیا بیخي له زړه نه اور وباسي. مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو. نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه؟ دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه؟ که چیرې شته، نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني؟ فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو. نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله. ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه. ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا، که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا. څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکوه، زخمی زخمی می چا د کور په خوا کې پریښودله. د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پریښودله. او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پریښودله. خدایا ای خدایه، د غم لوی کیسه یې ما ته پریښودله. زما ګرده ښه وه، بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي. خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه؟ انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړونې او په ژوندونې بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله، خو څادر هم نو. بیرته اسمان ته پکتو باندې مجبور شوم. الہی تا ته په ګلو باندې مجبور شوم، ایمان لرم او بیا تانه بګیلنه کوم، مین کوم نو د جانانه بګیلنه کوم، مین کوم نو د جانانه بګیلنه کوم.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولې گئی. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00420 22 11 24 15.